السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سپیده خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده او چې په کابل کې 14 سوي دا په داسال کې ده چې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو له سید کمل شاه عارف نه خبرونه اوري
سر کې د خبرونو سرچکې د کابل امنی قمندانۍ چارواکي وایي چې نن سهار د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې 14 سوې ده د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی برخې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د مخدره موادو د خرڅلاو د زیاتېدو خبر ورکوي او ټاکل سوی چې د چین ولسمشر شي جین پینګ په خپل وروستي سفر روسیې قزاقستان او بیلاروس ته لاړ شي د خبرونو تفصیل د کابل امنی قمندانۍ چارواکي وایي چې نن سهار د کابل شهر د دارالامان په سیمه کې 14 سوې ده د کابل د امنی قمندانۍ د جنایي تحقیقات مشر فرید افضلی ازادي راډیو ټول چې د دې احتمال ست چې دغه یو انتحاري حمله وي چې په سیمه کې د لوی سرنوالۍ پرموټر سوې ده شاغلی افضلی زیاته کړه چې د پیښې ځای ته د دوی تحقیقاتي ټیم تلل دي او تر دا مهاله د دې پیښې د تلفات په اړه معلومات نه لري خو ناتایید سوي راپورونه وایي چې په دغه حمله کې یو کس وژل شوی او 14 نور ټپیان سوي دي طالبانو د دې حمله مسؤلیت اخیستی دی او د لوی څارنوالۍ کارکونکو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادا کړې ده په خوانی ولسمشر حامد کرزی وای د بهرنیانو مالی ملاتړ کله ناکله په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث کیږي شاغلی کرزی پرون په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې له رسنیو وغوښتل چې د هیواد ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي
مطبوعات افغانستان هنوز هم
دی وای د افغانستان رسنی لا هم د بهرنیانو مالی ملاتړ ته اړتیا لري او همدا مسله کله ناکله زموږ د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث کیږي شاغلی کرزی د کومې ځانګړي رسنیو نوم یاد نه کړ د شاغلی کرزی له دې څرګندونو مخکې د حکومت اجرا رئیس عبد الله عبدلاولی وایي چې رسنی باید د وسلوالو مخالفینو د تبلیغاتو وسیله بدل نه شي افغان چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې په دوو جلا وسلوال نشته کې دوه وش وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښته ده د کندوز امنیه قمندان جنرال عبد الصبور نصرتی ازادي راډیو ټول چې یاد وسلوال د دې ولایت په امام صاحب او د چاردرې په ولسوالۍ کې مړه او ټپیان سوي دي نو مور زیاته کړه چې په جلسو وسلوالو کې د ملا شیرزي او ملا صدیق په نوم د وسلوال مخالفینو قمندانان هم شامل دي نصرتی ول چې اوس هم په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې تصفیوي عملیات جریان لري هغه زیاته کړه چې په ګڼ شمیر سیمو کې وسلوال مخالفین پر شاته بولی دي وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دیاړه څنګه دی ویلي د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی برخې ولسوال د دی ولسوالۍ په جنوسیمو کې د مخدره موادو د خرڅلاو د زیاتېدو خبر ورکوي عبد الفتاح شفیق ازادي رادیو ټول چې مسؤلې ادارې د مخدره موادو د خرڅلاو مخه نسنی ولای
متاسفانه مواد مخدر بشه
دی وای لبد مرغه مخدره مواد د سیمې خلک ډیر آزاد ترلاسه کولای شي او مسؤل ارګانونه د دې کار په مخنیوي کې افاده راغلي دي د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبد الله تلوار هم د کوهستان د لومړی برخې په ولسوالۍ کې د مخدره مواد د خرڅلاو خبر رد نکړه خو شاغلی تلوار ازادي رادیو ته ویل چې د نشي موادو د خرڅلاو پر ضد مبارزه د پولیسو اساسي دنده ده او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي یو امریکایي ډالر 850 افغاني دیرش بله یو یورو 15 افغاني یو انګلیسي پوند 80 افغاني یو سعودي ریال 15 افغاني سلويش بله زر ایراني تومان 10 افغاني شل بله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغاني بیا هم شرغلاست تاکل سوی چې د چین ولسمشر شین جین پینګ په خپل وروستي سفر روسیې قزاقستان او بیلاروس ته لاړ شي د چین د بهرنیو چارو وزارت معلومات لمخي پینګ به په د پنځمې په ورځ اول په قزاقستان کې تمسی او بیا به روسیې ته ځي د چین ولسمشر به د شنبې په ورځ په مسکو کې په اروپا کې د دویم نړیوالې جګړې د پاتې رسیدو په اویایمه کلیزه کې برخه واخلي تحلیل کوونکي وایي شي جین پینګ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خپل شراکت او نږدې اړیکې زیاتې کړې دي چین تیر اونۍ اعلان کړ چې د دواړو هیوادونو سمندري ځواکونه به روانه میاشت په مدیترانه سمندر کې پوځي تمرینات وکړي د چین ولسمشر راتلونکي یک شنبه له بیلاروس نه په کتنې سره خپل دغه سفر پای ته رسوي ټاکل سوی د امریکا پوځي الوتکې نن د نیپال لري پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې د ډلو او اکمالاتو لیږد پیل کړی. د امریکا د هوایي ځواک یوه ترانسپورټي او څلور نورې الوتکې پرون ناوخته د نیپال پلازمینې کټمنډو ته ورسېدې. یوه امریکایي جنرال ول پیلوټان بنن لري پرتو سیمو ته الوتنې پیل کړي. په نیپال کې د اپریل د 15مې د زلزلې د تلفات شمیر 2,250 کسانو او د ټپه او د ټپیانو شمیر 14,000 کسانو ته رسیدلی دی. یونیسکو خپل د مطبوعاتو د ازادۍ سژنۍ کلنۍ جایزه د سوریې ژورنالیست او فعال مازن درویش ته چې اوس مهال په سوریه کې زندانی دی ورکړه. درویش په 2012 میلادي کال کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په مرکز کې له خپل دوه نور همکارانو سره ونیول سو او تروریست او د تروریستي فعالیتونو په تبلیغ تورن سو. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونیسکو درویش ته دا جایزه د څه باندې لس کلونو کار په خاطر ورکړې چې په ترڅ کې د خورا زیات زیار وګاله، د سفر بندیز او ګواښونه وزغمل او بیا بیا په زندان کې شکنجه سو. د یونیسکو عمومي مشر وویل د سوریې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې درویش خوشی کړي. بوکو دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په لاتویا کې جوړ شوې وه. د درویش میرمنې دا جایزه د خپل خاوند په استازیتوب ترلاسه کړه. د بشري حقوقو فعالان وایي په سوریه کې له 2012 میلادي کال راهیسې چې جګړه پیل شوې، شاوخوا 100,000 کسان بندیان شوي دي. او د بالتیمور شاروالي پرون په ټول شار کې د خلکو پر تګ راتګ د لګول سوی بندیز د لری کېدو اعلان وکړ. په دې شار کې ګرد بندیز تیر اونۍ ورسره له هغه اعلان سو چې د پولیسو په توقيف کې د یو تورپوسي ځوان د مړینې په خبرګون کې د اعتراضونو پر مهال تاوتریخواله یې پیښ سو. د بالتیمور شاروالي پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل، زه له همدې شېبې خپل هغه حکم لغوه کوم چې لمخې په ټول شار کې ګرد بندیز نافذ شوی و. د شنبې په ورځ ورسره لدی چې د 15 کلن فریدی ګيري د وژنې په تور او پولیس افسران تورن وپیژندل سول. په دې شار کې یو سولې مظاهره وسوه. ګيري د اپریل په 12مه نیټه د پولیسو لخوا ونیول سو او یو اونۍ ورسته د پولیسو په موټر کې د لیست پر مهال د ټپون لقباله ساور کړه. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې.
د دې بحثونه هم د دې چې ملي او شاید د مسلمان واقعي ستراتیژي کې لاره.
په قطر کې د اوربند پر احتمال په داسې حال کې خبرې کیږي چې نن په کابل کې 14 سوي او مرګ ژوبلې هم اړولې ده. په کندوز کې روانو امنیو خلک مایوسه او زیانمن کړي.
ګورتپا کې ډېر جنگونه د در په دایره طالبان الله سواره وره سوکړې په شادرار خطر روانه سو.
جنگ د قدس دروازې ترغه غربت ستا در بدريستا ماجرتوب ستا خلک ټول ماجر سول.
ورزشي پروګرام د لوبو میدان هم په دې خبرونه کې ووري. ستاسو د خلې د خوند لپاره مو د ګوړي اچار هم درته برابر کړی.
د چشي اچار
د ګوړي اچار
اوس د میوام د رشوت پیسو ته ځنډه ولیدا.
اته څه وای چې په دا 15 افغانۍ تنخواه واخلم هغه هم لازم څو میاشت راکړې نه ده.
د خبرونه تر یو لسو بجو ده. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبري کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپل کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون اول مورز دوه ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبري اژانس د راپور لمخې د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې مسکی وو او ځینو یې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیر شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې ریټرز ته وویل د محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو د استازي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د ورو له پیلې دوه وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غنی تر قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بند کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی مګرونه او بللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خود طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا د مخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي، او که دوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووزي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا و چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کینی. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي.
زه فکر کوم د دې له دریزه خبرې دا هم د افغانانو لپاره یو ښه خبر ده. د دې بحثونه هم د دې چې ملي او شاید د مسمر واسي فدراسیون کې لپاره ولې موږ دغه مېکو چې دا مذاکرات رسمي ډول شروع شي تر څو د افغانستان قضيه یو د خل څخه پیدا شي او د پاتې کې ورته کېږي.
اسلام آباد په دې ورستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازي حاضر و کنه. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو بشپړ ملاتړ کوي. رویټر خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر عزیز احمد چودری له قوله لیکي چې د قطر پرونی غونډې ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې سوله د سیمې د سولې لپاره ضروری ده. د قطر په غونډه کې د راپورونو لمخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالی شورا چې د سولې د بهیر مسولیت لري په پرونی غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوه جګ پړو غړو مولوي عطا الله الدین او مولوي شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه، بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
ومردل چې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کیږي. دا خبرې په داسل کې کیږي چې نن سهار د کابل دارالامان په سیمه کې چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فرید افضلی آزادي رادیو ته ویل چې کېدای سي دغه یو انتحاري حمله وي چې د لوی څارنوالي موټر یې په نښه کړی وي. تمیم اخګر د پیښې په ځای کې دی. اخګر صاحب، څه دي تازه جزئیات؟ چاودنه چیرې شوې ده او پر چا؟ د تلفاتو په اړه خلک څه وایي؟ عیني شاهدان چې تاسې د پیش په ځای کې ورسره خبرې کړې دي، دوی وایي چې دغه پیش تلفات لري؟
دلته څو شېبې مخکې د امنیت قومندان راغلی و، د هغې په وینا دلته پنځلس کسان پکې شوي دي او کسان وژل شوي دي. اما عیني شاهدان چې دلته دوکانونه لري، دوی وایي چې شاوخوا درې کسان وژل شوي دي او پنځلس کسان نور ټپیان دي. دلته دې په دغه پنځلس کسانو کې درې کسان چې دلته په دغه ساحه کې ژوند کول هغه کسان دي چې ټپیان شوي دي، او ځینې دوکانداران هم دلته ټپیان دي. او د دوی په څنګ دلته هغه خلک چې دوکانونه ته وو په کورونو شیشې او ځینې شیان خراب شوي دي، شیشې ماتې شوي دي. دلته عیني شاهدان دا هم وایي چې په دغه کسانو کې یو ښځه هم وه چې مړ شوي دي.
تمیم اخګر و چې په کابل کې د یوې چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول. نن سهار د کابل دارالامان سیمه کې د لوی څارنوالۍ پر موټر باندې چاودنه شوې ده چې د تلفاتو په اړه بېلابېل راپورونه ورکول کېږي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کابل کې نن ورځپاڼو په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ پر سویو خبرو د غرض د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو تبصرې خبرې کړې دي. اسد الله لودین د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره په قطر کې د سولې په اړه د طالبانو او سولې عالی شورا د غړو غونډې او د هیواد په شمال کې وروستیو ناامنیو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د قطر له غونډې د ولس هیله په سر مقاله کې راغلی چې د قطر په غونډه کې د طالبانو، حزب اسلامي او د حکومت استازو ګډون کړی او دا ټول د هغه هیواد خلک دي چې هر ورځ پکې لسګونه کسان وژل کیږي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د قطر د غونډې ګډونوال د افغانستان اصلي استازي وي، باید دا بې تعریفه جګړه پای ته ورسوي. د ورځپاڼې په باور د قطر د غونډې ګډونوالو نه یو دم د سولې د ټینګښت هیله نشي کېدای، خو دوی دومره کولی شي چې ووایي د سولې د ټینګښت لارې چارې څه دي. چراغ ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې آیا د جګړې له عزم سره د سولې مذاکرات ممکن دي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د سولې د ټینګښت هیلې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د عزم په نوم عملیات پیل کړي او له امله یې یو شمېر سیمې ناامنه شوې دي. په سر مقاله کې راغلي چې د سولې په اړه د حکومت مشران یو ډول دریز نه لري او همدې مسئلې هم د سولې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. انصار ورځپاڼې بیا په یوه مقاله کې د هیواد د شمالي ولایتونو د ناامنیو په اړه لیکلي چې آیا د شمال وضعیت د یوې معاملې نتیجه ده. په مقاله کې راغلي چې د کورنیو چارو وزیر د دې ناامنۍ لامل د نظام دننه کړی بولي او د مقالې د لیکوال په خبره د ملي شورا یو شمېر غړي هم له دې سره موافق دي او وایي دا کړی باید افشا شي. په مطلب کې راغلي چې د هیواد شمالي ولایتونه پخوا امن وو، خو له تیرو درېو کلونو راهیسې داسې هڅې کیږي چې دا ولایتونه هم ناامن کړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کورنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې پولیس د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو وس لري. په مطلب کې د نورالحق علومي په حواله لیکل شوی چې پولیسو په دې وروستیو کې ډېر خپلواک عملیات وکړل او دې عملیاتو یې ښې نتیجې هم درلودې.
په کندز ولایت کې ورستۍ جګړې د دې ولایت اوسیدونکو ډیر اندیشمن او زیانمن کړي دي. د کندز د ګورټېپی اوسیدونکو وایي دغه جګړو او ناامنیو تر نورو زیات زیانمن کړي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې هر څه ورڅخه پر میدان پاتې دي، نور ځایونو ته په کډې کولو مجبور شوي، نه خپل کښتونه کولی سي او نه له خپلو څارویو او نور کاروبار خبر دي. اجمل آریان ورباندې رپورټ برابر کړی.
په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ روانې جګړې خلک ډېر متضرره کړي دي. همدا اوس زه د ګلټېپی سیمې پر سړک ولاړ یم، چیرته چې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. په دې سیمې کې د توپونو او سپکو وسلو ډزې روانې دي او خلک ډېر په اندېښنه کړي دي. دلته وینم چې د خلکو کډې پر شا دي او د کندز ښار ورته روان دي. لودی سره شزه او کوچنیان هم پیاده روان دي. یوې مېرمنې چې د جګړې له ویرې د کندز ښار لور ته مخه کړې او په غې کې خپل کوچنی کلک نیولې دی، هغه وایي:
منګه انداسه ګورته پکې ډېر جنگونه دي، در په دری طالبان الله سواره وره سوکړې په شادره را خطر روانه سوزو. بیکاری د ټول را تپات دي، هیڅ کار نشته، غریبی نشته، د مالته ټول پات دي، جنگ لاس ټول واره سی وسو تخیدلې استو.
د سړک ها غړې دیونه سوري ته یو مورکی ل خپل کوشنیانو سره ناسه ده، څو خپل استومانی را فکړي. د دې مورکی نوم فاطمه ده، هغه داسې وایي:
د طالبانو دولت ترمنځ جنگ د در په در سوي استواره است، بچیانم د هر خواته نیم دی خواته تل نیمه خواته واره سوي دي. د مونږه مال مالداری ټول په کلی کې پاتې ده، نور مالونه نیمه ورک سوي دي، مړ سوي دي. اوس مونږه خار کې ځان کولای سو غوړ سو بیرته راو سو خپل کلی ته. ما کلی کې ځان د کوم خپل کلی کې ډیر زیات خوشاله سل ته نارینګان هم کار کولای نسی، بیکاره ناس دي سره، هیڅ شی د مونږ لاس نه کیږي.
ل جګړې مخکې د پسرلی په دې موسم کې به بازګرانو په خپل زمکه کې کار کاوه او په دې سمسورې سیمې کې به په باغونو کې د بلبلانو او نورو مرغانو आवाज اوریدل کېده. خو اوس له دې سیمې څخه انسانان خو پرېږده، مرغان هم تللی دي. د ګلټپی سیمې دو تنو اوسیدونکو آزادی راډیو ته داسې وویل
چې دا کوم طالب دولت ما باندې خود سره جنگي جو لګیا د مقصد هغه کې خمر نه دیته وسرسېږي نو هغه توسرسېږي د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راضي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کندوالې سوی مقصد ایو از ما په کور باندې شتل دا څلور پندل کړ په نقصان ما ته ورسېدی سایګانو باندې به کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدی ما خپل پلار عمر مې دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کې موږ دا دولت ملت بولی کنه بولی
کښتونه وچلو ویلې ورانې شولې قلاغونه خراب شولو ځکه خو جنگ دی پکې دوه پا زمنګ کورنم کړه شوی دی مخکې د دین د نور خلکو کورن را کړه شوی زمنګ کلی ته اوس پهلن زمنګ کورن کړه شوی دی پته نه لګی
دلته زما تر څنګ د ګلتپی سیمه یو تن وسیدونکو ولاړ دی د په سیره کې پرته لويری بل څه نه لیدل کیږي او دا سې ښکاری چې په دې ورځو کې لډیرو ستونزو سره لاس او گریوان شوی وي
یو قدم چې وړاندې دی لاړ سی لاغه جنه بیرته په شاسي دوه برابر دی هغه خلکو زور زیات سی دا مشکل ده د خلکو سره منګه مایران پاتې ستو
دوی همدارنګ وای چې دولت باید په سیمه کې ډیر ژر جګړه ختمه کړي څو دوی ل خپل زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي ځکه چې د کلیوالو خلکو اقتصاد په کرنې او مالداري پورې تړلی دی د روانې جګړې د کندز په ښار هم خپل سوری خپور کړی ځکه په دې ورځو کې په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم کمه شوې او د پخوا په شان هغه رنګ او خوند نه لري د کندز ښار یو تن اوسیدونکی وایي
زموږ د کندز په ولایت کې ډېر سخت نامنی روانی دی دا د بی کفایت مامورینو د لاسه دغه نامنی روانی دی زموږ مامورین چې په قندوز ولایت کې کوم ماموریت تر مخ بیای دغه کفایت نه لري دا بی کفایت خلک دی جنگ د قندوز دروازې تر راغی غربت ستا دربدری ستا ماجرتوب ستا خلک ټول ماجر سول ټول مړ سول په کور کې د نن جنگ دی
د دغه بې ځای شو کورونو په وینا چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو مرستې نه دي کړي دغه کورنۍ اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او گریوان دي اما په کندز کې دولتي چارواکي بیا وایي دوی په پام کې لري څولو بې ځای شوو کورونوی سره اړینې مرستې وکړي په دې سیمه کې له لسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د کندز د سیمه ییزو چارواکو د وروستیو ارقامو له مخې څه باندې درې سوه وسلوالو مخالفینو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده بلې خواته ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویان معرفي کوي هغه هم ادعا کوي چې دوی دولتي ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده اجمل آریان ازادي راډیو کندز
و موردل چې په کندز کې روانو نه امنیو خلک مایوسه او تر نورو زیات زیانمن کړي دي د کندهار د نیوی والی د معرفي کېدو په مراسمو کې د دغه ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د سولې شورا ځینې غړي توران کړل چې د دولت مخالفینو ته یاد ده او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړي دي محمد صادق رښتینی له سیمې رپورټ را لېږلی
د کندهار د نوی والی همایون عزیزی د معرفي کېدو په مراسمو کې د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق وویل چې دا ځې اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د سولې د شورا یو شمیر غړي په کوټه کې د طالبانو مشر ملا قیوم ذاکر ته د افغان حکومت د نورو چارواکو د وژل کېدو طرح ورکوي
دلته د سولې د شورا ځینې غړي مې د دې پر ځان باندې نه لګي کچېری اسناد او تراسو بیا وزد دي ښکارا ثبوت ویډم و دا ول څه کړم د افغانستان ملت به کړم زه پوهیږم چې په دې نظام د خلکو د استخبارات کړي د اخسي دي او موږ خطایي موږ سودا کوي اوس موږ پر سر سودا شروع او د دې څه ثبوت لرم زه اسناد لرم چې د کیم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی د تزما د سول شهر او طرفه د چتر غرازه کمر کڅنګا تا مر کڅګو پرکې مر کڅګو پرکې کچيري موږ جرم کړی دي رام ولي په دعوتان کې فزار وته او کچيري اس نه موږ دا سول چې د افغانستان په قیامت او زمرد وطن د ټوټه کې دوی د زمرد لپاره د زارو چاړه ده
د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبد الله عبد الله وویل چې دوی د دولت د وسلوال مخالفینو سره د سولې پلوي کوي خو په افغانستان کې به تر لاسه سوي لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نه کړي
هغه باغیرت افغان بچی چې د امنیت د راوستل په خاطر ځانونه وقف کړي دي هغوی ته زه اطمینان درکوم چې نه یوازې چې هغوی قرباني د هیڅ ډول معاملې نه کیږي او هیڅ وخت دا تګلاره نه ده او هیڅ حق نه لري چې دا کار وکړي بلکې د دوی د خدمتونو د قربانیګانو قدردانی او ارجوګزاری وشي
په اني حال کې د کندهار لپاره نوی ټاکل سوی والی همایون عزیزی د کندهار د خلکو سره ژمنه وکړه چې د موجوده امکانات څخه په استفادې به د خلکو خدمت کوي. همایون عزیزی چې د هرات اوسیدونکی دی د پوهان ډاکټر توریالی ویسا پر ځای د کندهار د نوی والی په توګه معرفي سو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. او اوس به ملالی بشیر راته وی چې په نړیوال ورځپاڼه کې د افغانستان پر څرغلی.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د طالبانو او افغان حکومت په قطر کې سره ویني تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان چارواکو او یو شمیر طالبانو د یک شنبه په ورځ په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې په قطر کې سره ولیدل. ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی ځل دی چې د دواړو لورو څخه یو هم د دې غونډې ترسره کېدل نه ردوي. نیویورک ټایمز لیکلي چې دواړو لورو ټینګار کړی دی چې د سولې په اړه خبرې نه کوي. په مطلب کې راغلی دی چې په یوه اعلامیه کې طالبانو ویلي چې دا کتنه تر ډیره بریده تحقیقاتي ده او د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو د کتنې ته د علمي بحث نومر کړی دی. نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالې برخې سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار لخلی لیکلی چې دا د سولې په اړه خبرې نه دي، خو دا به منصفانه وي چې وویل سي چې دا یو تشویقونکی پرمختګ دی. ورځپاڼې لیکلی چې ډیری کسان چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لیږل سوي وو هغه کسان دي چې احتمالا به په هر ډول رسمي خبرو اترو کې برخه اخلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان خبرونو ته په اشاره سره لیکلی چې پاکستان او سیمه هیوادونو هم خپل استازي لیږلې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هغو افغان پولیسو او سرتیرو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې د ټپي کېدو له کبله معلول سوي دي. ورځپاڼې د مقالې پیل د یوه افغان سرتیري چې صاحب نومیږي په کیسه کړی دی. مقاله لیکي کله چې صاحب د طالبانو په بنک کې خپل کېڼه پښه له لاسه ورکړه د مصنوعي پښې پلورلو وس یې نه و، نو د خپلې یولس کلنې لور نور بیبي د واده په بدل کې تیر کال $3000 ترلاسه کړل تر څو خپل ځان ته مصنوعي پښه واخلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې همداراز د یوه بل پخواني سرتیري فردین کیسه لیکلې چې اوس د کابل په کوڅو کې د شپې لخوا ګدایي کوي. مقاله زیاتوي چې فردین همدا دعاوي کوي چې پخواني همکاران یې د ګدایي په حالت کې ونه ویني. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې په جګړو کې د وژل کېدونکو شمیره هر کال مخ پر زیاتېدو ده، د هغو کسانو شمیره چې په جګړه کې ټپیان سي او په دایمي توګه معلول سي هم مخ پر زیاتېدو ده. مقاله لیکي چې په افغانستان کې 1,30,000 داسې کسان معلول سوي دي چې پخوا یې له پولیسو او یا هم نورو امنیتي ځواکونو سره کار کړی دی. مقاله د هلمند د پولیسو د کلینیک د رئیس ډاکټر عبدالحمیدی لخلی زیاتوي چې د جګړې په یوازې یوه فصل کې تیر کال په هلمند ولایت کې د سنگین ولسوالۍ د پولیسو د دوهم کنډک د 344 څخه 145 کسان د ټپونو له لاسه معلول سول. د نیویورک ټایمز دغه مقاله زیاتوي چې د افغان ملي پولیسو او اردو سرتیري چې معلول سوي وي باید د خپل ورستی معاش برابر تقاعدي هر میاشت د ټول عمر لپاره اخلي، خو د اداري فساد، بې نظمۍ او بیوروکراسي له کبله ډیرو ته دا پیسې نه ورکول کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په خپل مقاله کې د افغان معلولینو د چارو ادارې د اجرایوي رئیس عبدالخالق زازی لخلی لیکي چې پولیس او سرتیری د افغانستان د معلولینو یوازې یوه برخه جوړوي. د شاوخوا څلور لسیز جګړې وروسته د اټکل له مخې په افغانستان کې 3 میلیونه معلولین سته. د ملکي او امنیتي ځواکونو په ګډون په دې شمیره کې ذهني او فزیکي معلولین شامل دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خیال محمد د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي د سولې خبرې هغه وخت هیله بخون کې وي چې وسلوال طالبان خپلواک شي او د پاکستان له کنټرول ځان وباسي. احمد نور منتظر له کندهار: سوله د افغانستان د ټولو ستونزو حل لاره ده. هر سړی چې د سولې مخالفت کوي لکه چې غواړي ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي. حاجی شمس الحق له هلمند لیکي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان باید د سولې تر خبرو مخکې په خپلو کې اور بند وکړي. سردار آقا لیکلي چې په کندهار کې بیا برېښنا نشته، هیله ده د برېښنا ریاست د خلکو دغه ستونزه حل کړي. فریدون حلیمیار بیا لیکلی حکومت باید سرپرست والیان او نور چارواکی لری کړي او سم مشران دې معرفي کړي. او سمی الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلی په سمکنی ولسوالۍ کې د ایم ټی این مخابراتي شبکې په کورونو کې دننه کار کوي، هیله ده دغه شبکه خپل فعالیت پراخ او قوي کړي.
تاسی ازادي رادیو ته غواړئ چې فیسبوک کاروي کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړی. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. لس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شاه عارف نوري.
د کابل امنی قمندانی چارواکي وایي چې نن سهار د کابل ښار د درلامان په سیمه کې چاودنه شوې ده. ناتایج شوي راپورونه وایي چې په دغه حمله کې یو کس وژل شوی او دیارلس نور ټپیان شوي دي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي د بهرنیانو مالی ملاتړ کله ناکله په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث کیږي. افغان چارواکي وایي چې په کندز ولایت کې په دوو جلا وسلوال نښتو کې 22 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی برخې ولسوال د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د مخدره موادو د خرڅلاو د زیاتېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شین جن پینګ په خپل وروستي سفر روسیې، قزاقستان او بیلاروس ته لاړ شي. تمه ده د امریکا پوځي الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې د ډلو او اکمالاتو لیږد پیل کړي. یونیسکو خپل د مطبوعاتو د ازادۍ سرجنۍ کلنۍ جایزه د سوریې ژورنالیست او فعال مازن درویش ته چې اوس مهال په سوریې کې زندانی دی ورکړه. او د بالتیمور شروالی پرون په ټول شار کې د خلکو پر تاګ راتګ د لګول سیبي بندیز د لری کېدو اعلان وکړ.
دو 19 پروګرامونه د خبرونې په پاتې برخه کې خبريږي. مخکې تر دې چې تفریحي پروګرام د ګړې اچار خبر سي، ورزشي پروګرام د لوبو میدان بسره وورو.
د لوبو میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم نوریدونکو، په دغه پروګرام کې په کندوز ولایت کې چې په ورستۍ کې سخت ناامن دی، د لوبغاړو د فعالیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکو. همدارس افغانستان د کرکټ بورډ لمرستیال عزیز الله فضلی سره هم درته مرکه خبرو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره پروانه اونۍ کې د پیړۍ تر ټولو مهمه سکوهنی لوبه وشوه. دا لوبه د دوو اتلانو ترمنځ، فلوید می ویدر چې امریکایی دی او مانی پاکوا ترمنځ وشوه. مانی پاکوا د فلیپین لوبغاړی دی چې 50 ځلې اتلولي خپله کړي او د نړۍ تر ټولو شتمن او تکړه سکوهونکی پیژندل شوی دی. د دوی دواړو ترمنځ د شنبې په شپه په لاس ویګاس کې لوبه وشوه چې په پایله کې امریکایي فلوید می ویدر وکړای شول له 350 نمرو څخه 340 دیش امتیازونه خپل کړي او په 12 راوندونو کې دا ورانو د قضاوت په نتیجه کې لوبه وګټي. په دې لوبه کې تر ټولو جالب خبر دا و چې د نړۍ تر ټولو قیمتي سیالي هم بلل شوی او 400 میلیون ډالر ارزښت خودل شوی دی. امریکایي می ویدر په 48 نړیوالو سیالیو کې تر اوسه هیڅ ماته نه ده خوړلې او دا هم هغه لوبه و چې یو نړیوال اتل ته ماته ورکړه. افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي څو روزونکو په دوبۍ کې د لوړو مهارتونو یوه روزنیزه دوره پای ته ورسوله. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول علي کاظمي هم چې په دې دوره کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 افغان روزونکو د فوټبال د لوړو مهارتونو زده کړې وکړې. دا روزنیزه دوره په دوبۍ کې وشوه چې شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ. په دې روزنیزه دوره کې د برټانیې سفارت مرسته کړې وه.
اوس به هم را شو هغه راپور ته چې د کندوز ولایت د لوبغاړو په اړه جوړ شوی دی. په کندوز ولایت کې که څه هم وروستۍ ناامنۍ سختې شوې دي او په جګړو کې ډېر ملکیان زیانمن شوي دي، خو د دغه ولایت لوبغاړي لا هم لوبې کوي. دغه لوبغاړي وایي چې په ډېرې لیوالتیا سره خپل ورزش ته دوام ورکوي او هیڅ څه به دوی له ورزش کولو پاتې رانولي. په عین حال کې د کندوز ورزشي امیر وایي د دوی پلانونه په عادي شکل په جریان کې دي او په لوبو کې هیڅ ډول خنډ نه دی رامنځته شوی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو ناامن ولایت دی چې په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې پکې وشوې. له دې ټولو سره سره د دغه ولایت لوبغاړي وایي چې ناامنۍ په لوبو کې د دوی له ګډون مخه نشي نیولی. دوه فوټبالرانو اسدالله او عتیق الله شیرزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خپل ورزش نه پرېږدو، ورزش زما مینه ده، خصوصا فوټبال. زه په هېڅ وخت نه غواړم چې دا جنګونه نشي کولی زما ورزش خراب کړي. څو چې یو شی سره چې مینه ولري، حتما چې په هر قیمت چې تمام شي هغه خپل کار سرته رسوي. خو بیا موږ کوشش کوو، همدا اوس هم همدا نن هم چې زه تاسو سره خبرې کوم، جنګ دی په کندوز کې په بعضو ساعتو کې. موږ خپل ورزش ته ادامه ورکوو، خو د دولت نه غواړو چې زر تر زره د دې ناامنیو لپاره یو جدي تصمیم ونیسي.
د کندوز په ښار کې له څو ورځو هیسې سره لدې چې د دې ښار په 2 کیلومتره کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د کندوز د فوټبال غوره لیگ هم پیل شوی دی او لوبغاړي یو بل سره لوبې کوي. لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په دغه لوبو سره سوله ټینګه کړي. د بلې خوا د کندوز ورزشي امیر وایي چې په ورته جنگي حالاتو کې هم دوی د هر ډول لوبو د ترسره کولو وړتیا لري. قیوم رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په ټولو ورزشي رشتو کې لوبغاړي خپلې لوبې مختبیي او دوی هم د لوبو لپاره زمینی برابروي. لوبغاړي دومره د حالاتو په غم کې نه دي. تکواندو، پهلوانی، وزن پورته کولو، کانګ فو او نورې بیلابیلې ورزشي رشتو لوبغاړي په خپلو کلبونو کې لوبې کوي. اوس وخت وضع ښه ده، په ښار کې امنیتي حالت ښه دی، خو له ښاره د باندې 40-45 کیلومتره لرې حالت لږ څه ښه نه دی. ښاغلی رحمي وویل په اوس وخت کې په کندوز ښار کې د فوټبال غوره لیګ د دغه ولایت د ټولو تکړه فوټبالرانو ترمنځ پیل شوی دی. خو د ورزشي برخه کارپوهان وایي چې په جنگي حالاتو کې د لوبو ترسره کول همره د اهمیت وړ نه وي. دوی وایي چې تر ټولو مهمه د لوبغاړو ځاني خوندیتوب دی. نو باید په داسې حالاتو کې چې جنگي حالات وي او خطرناک وي نو لوبې ودرول شي. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د نورو ملکانو په نسبت د لوبغاړو د تلفاتو شمیره کمه ده، خو په پکتیکا او لغمان کې په ورزشکارانو باندې 2 ځل حملې وشوې چې د ټولې یوې لسیزي تر ټولو خونړې پېښې هم وبلل شوې او پکې لسګونه لوبغاړي مړه او یا ټپیان شول. په کندوز کې مو د ورزشي فعالیتونو په اړه راپور واورید. اوس به هم راشو د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکې ته. له ښاغلي فضلي نه مو په وروستیو کې د کرکټ بورډ د هڅو او همداراز د بورډ د نویو غړو د ټاکل کېدو په اړه مرکه کړې ده. ښه چې دا مرکه په ګډه واورو.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، واقعا چې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي همیشه کوشش کوي چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره هغه پروګرامونه جوړ کړي چې روان نړیوال جام یا کپ سیالۍ او سره داسې اشیایي کپ چې په هندوستان کې د سره کېږي، نو د دې دپاره موږ کوشش کوو انشاءالله د 2014 پورې چې هغه پروګرامونه په لار واچوو چې زموږ د لوبډلې ظرفیت نور هم لوړ شي. او د دې سره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل، د بورډ ممبرس یا د بورډ غړي چې وټاکل شول د جناب رئیس جمهور د طرف نه، واقعا دا هغه شی دی چې زموږ د دایمي غړیتوب دپاره چې موږ د کرکټ بین الملي شورا سره ترلاسه کوو په هغه کرکټیا په شرایط کې یو شرایط دا هم و چې باید زموږ سره واقعا د بورډ غړي وي، هغه رسمي وي او د هیواد ولسمشر د خاصه معرفي شي.
ښاغلی فضلي، د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي تمه ده چې په نږدې وخت کې سکاټلند ته لاړ شي، هلته به سیالۍ ولري، د څلور ورځنۍ سیالیو فاینل لوبه به وي. څومره چمتووالی لري او آیا افغان لوبغاړو هغه شرایط پوره کړي چې ورشي که څنګه؟
بالکل، څنګه چې تاسو ته معلومات د افغانستان د ملي لوبډلې روزنی سکیم د عمل په ننګرهار ولایت کې به دوی په خپل کیمپ باندې بوخت وي، تمرینات سیالۍ به سره کوي، دغه سره به پیاوړي روزنکي ورسره البته افغاني روزنکي او بیا به په پلازمینې کابل کې هم د کابل هوا فعلا نسبت و نورو ولایتو یو څه یخه ده، یعنی هغه که د سکاټلند په سیر باندې نه ده خو بیا هم هغه ته یو څه ورته والی لري. بیا به دوی په کابل لوبغالي کې هم څو ورځې دلته خپل تمرینات سره کې دا اوسم په تمرینات باندې بوختي چالتہ دولت خان امزه او سره رئیس خان امزه چې افغاني روزن کې دې بدوی سره کوشش کی او زیار په باسي چې واقعا موږ هغه لوګداله د سکاتلند ای کپ سیالی د لپاره تیار کو چې هغه د دې ورته ولري چې هغه بو اوا سره بلد دي او تجربه هم زیات ولري او په دې کې ډېر نو لوګواره هم چانس ورکول شوی زه ان شاء الله امیدوارم چې را روان شي علی ور سکاتلند په وړاندې د افغانستان لوګداله به شو ولري خو زه هم سکاتلند هم مش کمزوري نه ګړو چې دې په نړیوال جام کې هم شزلې دي لګي
خغلی فضلی د کرکټ نړیوال شورا څو وخت مخکې داسې پریکړه کړې و چې ل غټو ټیمونو سره به افغانستان او ایرلند ته لوبي ورکوي دغه لړۍ څو وخت پیلې کې بل اخر افغانان د لوبي منتظر دي ملي لوبغاړي به کله لوبي کې ل نړیوالو مهمو ټیمونو سره
واچن غړي خپدې باندې سوال چې په مجموع کې د افغانستان ټول ملت وو ته کرکټ سره ډیر آشنا دي او د کرکټ لوبو ته سترګې فلارې دي خصوصا د هغه لوګډل سره شهر د کرکټ بین الملل شورا دایمي غړي توب یا عضویت لري د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس همداسې اجرایي رئیس 13 اونۍ په امارات کې هم د مختلفو بورډونو سره مجلسونه درلودل چې هغه کې زیمبابوي او پاکستان بنگلاديش د هیوادونو راځي چې له موږ د دې سره په خبرو کې ډېر ژر به یو ښه خبر درلاسه کړي ان شاء الله چې د افغانستان ملي لوبډلې د داسې واد سره سیریز په فلاره راوځي چې هغه واکند کرکټ بین الملل شورا دایمي غړي ټول دی یعنی خپل ممبر وي دا سره وي ورځنی سیالي هم د شلوري د سیالي ته کوشش وکړي چې د ورځنی سیالي هم په لاره باندې واچو نو هغه ایپټیفي پروګرام چې ورته وایي په افغانستان او شامل دی اوس افغانستان خپل کوشش کوي چې د هغه یوادونو سره ملګرتیا غوښتنې ټارګټ کوو کله د انګلستان او هندستان درمنځ کوم سیریز کیږي په امارات کې یا نور په اسیا په ساته باندې په کوم یوادونو کې سیریز سره کیږي چې موږ هم د دې سره خپل ځان ټچ کوو ځان سره عیار کوو ا دې کال یو یادوی لوبي سره وکړو
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پات رسیدي تر بل یو مزه صفي الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
د ژوند رنگونه
ستانوم ته شه ده او څه کار کی
د مانوم نیم ده روټ خرڅو
د روټ چې تاسو خرڅوي لکوم زینې راوړی به دلته څه ډول خرڅوي
له شور بازار راوړو دلته دانه 10 روپے 15 روپے خرڅو
له شور بازار چې راوړی الته د پخېږي کنه هغه هم لکوم بل ځای راوړي
نه غلطه کارخانه ده پخېږي
تاسو دغه یو روټ په 2 روپے درکې چې تاسو ته
نیم روپے
او نیم روپے د ورځې په څومره غټي
د ورځې بعد ما سپخینه راځم کئز مکتب ته ځم
د ورځې په 2 روپے غټي چې بعد ما سپخینه راشي
سال یو نیم سال د څه ودا خو نه کی
په څوم سنف کې مکتب
اته
دغه سال یو نیم سال روپے چې وګټي د کور گزاره چارم پکېږي کنه
کیږي
نورم څوک په کور کې شته چې کارو کی
یو دنه نورم مسته
هغه څه کار کوي
ها یو ګاډه چلوي یو سره مزدور ده
پلار دې ژوند دې کنه
او
هغه څه کار کوي
ها پلار می کار نه کوي
دغه ټول درې باندې ورونه چې تاسو کار وکي او پیسې وګټي 2 روپے وکيږي
300 سپاک سره پکې
سارمان لري څه باید چی پراتون کیږي څه غواړي
ارمان دا لرم څه یا شاید جوړ شي دا وطن څه جوړ شي هغه ډیر ارمان
کله چې دغه جنگ ګوري دزي ګوري په تلویزیون کې موژنې ګوري څه احساس لري څه کی فکر درته ودري
دا احساس لرم څه ول د خلک به ګناه مرکیږي
هغه کسان چې غوي وژنې کوي هغه کسان چې غوي مرګوب لاړي هغه ته څه پیغام څه دی
ما پیغام نه غوته د دې څه باید تا کارونه کې
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام وزیران مقرر شول خو کې اوس ملمسیاوی خلاص شي د کار نیمه موده کې په مبارکۍ او ملمسیاو تیر شي نو نیمه خو به په پیسو وهلو هم تیریږي د حکومت کارونه په څه وخت کوي او یا لکه چې د تیر غونډې به هیڅ د کولو اراده نه لري اسی هم یو د بل وزیر ته څه نشي ویلای د خبرونه په پایل کې د ښار د واټونو د غاړو د ویالو د یو ځای کولو د بنسټ له مشه سره غږیدلی یو راځي ووري چې نو موړی د ښار ویالي ولې سره یو ځای کوي ښار د وټونو د غاړو د ویلو د یو ځای کولو بنسټ یعنی نهاد اعلان کړی دی چې د سګانی کال تر پایه به د ښار ټولې هغه ویلې چې د سړکونو دواړو غاړو ته کیندل شوي دي له یو بل سره وصل کړي. په همدې اړه مو د ویلو د یو ځای کولو د بنسټ له مشر سره مرکه کړې ده چې د تاسو پام ورته راړوو. د ښار د وټونو د غاړو د ویلو یو ځای کولو د بنسټ محترم مشره، که تر هر څه لومړی د دغه کار په ګټو رڼا واچوئ نو خوشحاله به شو.
اول خو باید له تاسې نه مننه وکړم چې ماته مو دا موقع راکړه چې ستاسې د خپرونې له لارې د خپل بنسټ یعنی نهاد د دغه ستر او عظیم پروګرام په باره کې چې یقینا به د بیا رغونې تر څنګ د ملي روغ جوړې او د ملي وحدت د حکومت په رښتینې وحدت ټینګېدو کې مهم نقش او رول ولري. ګرانو هیوادوالو ته معلومات ورکړم، باید عرض وکړم چې د دې عظیم او ملي پروګرام په برکت به نه یوازې د ښار ویالې سره یو ځای او غاړه غړی شي، بلکې د ملي وحدت، د حکومت د لا وحدت او ملي روغ جوړې د تحقق لپاره به هم ډېر مؤثر او مفید تمام شي. په ډېر افسوس سره ویلی شم چې د سړکونو د غاړو ویالې کلونه کلونه له یو له بله بېلې او جدا وې. له همدې امله یې اوبه تل ولاړې او ډنډ وې، نه یې د تلو لاره پیدا کولی شوه او نه یم د بهیدو. بلاخره موږ په دې وتوانېدو چې د دغه وصال لپاره یو بنسټ رامنځته کړو.
تا دغه کار د ملي روغې جوړې او ملي وحدت د حکومت د لا متحد کېدو لپاره مهم او مؤثر وګڼه، دا څنګه؟
ته ګوره، بېلتون او جدایي لرې والي ته وایي، او څومره چې هر څه سره لرې کېږي همدومره یې ترمنځ فاصلې زیاتېږي، لکه د ګازونو د مالیکولونو ترمنځ فاصلې. نو د دې لپاره چې دغه فاصلې او لرېوالی له منځه لاړ شي، موږ کار له ویالو پیل کوو او په ملي روغ جوړې او د ملي وحدت د حکومت په وحدت یې ختموو.
په څه ډول؟
دا یو ډېر فلسفي بحث دی، خو زه به یې په ډېرو لنډو او ساده الفاظو کې درته وایم. چې کله ویالې سره یو ځای شوې او اوبه یو له بله سره غاړه غړی شوې، نو دا معنا لري چې انسانان هم سره یو ځای کېدای شي او په یووالي او اتفاق سره د خپل ژوند لاره پیدا کولی شي.
نو ویالې به څنګه سره یو ځای کوي؟
سړکونه ورته غوڅوو.
نو بیا خو یې له ګټې تاوان ډېرېږي.
نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟ موږ چې یو څه لاسته راوړو نو یو څه بله لاسته هم ورکوو.
نو د ترافیک حالت به څه ډول وي؟ اوس هم ډېرې بدې لارې بندېږي.
موږ غواړو د سړکونو د بېرته یو ځای کولو لپاره هم یو بنسټ جوړ کړو، او د همدې مقصد لپاره د بهرنیو اقتصادي مراجعو سره په تماس کې یو چې که زموږ دغه نوی بنسټ په رسمیت وپېژني او پانګه ورکړي، نو د ویالو د یو ځای کولو سره یو ځای د سړکونو د یو ځای کولو کار هم پیلوو.
وبخی، دغه کارونه خو په خواین جوګنه او مسو کول، نو څنګه تاسو بنسټونه ورته جوړوي او د بنسټونو له لارې دغه ساختماني کارونه کوي؟
دلته دوه خبرې دي. یو دا چې اوس هغه د انجو او موسسو موډ له منځه تللی دی، او پر ځای د بنسټونو، انجوګانو، اتحادیو او نهادونو موډ راغلی دی. کنه خبره ټوله هغه د ډالرو ده. او بله ده چې د موږ نهادونه معنوي اړخ لري او موږ همدغه معنوي اړخ ته ډېره پاملرنه کوو. مثلا د ویالو د وصل بنسټ او یا هم د سړکونو د اتحاد نهاد، دا دواړه معنوي ارزښت لري او مادي اړخ بیا په دوهم قدم کې مطرح کیږي.
نو ته وایې چې دلته ټول کارونه دوه مخه لري، یوې ظاهري مخ او بلې بطني، که څنګه؟
بلکل همداسې ده. موږ د ویالو یو ځای کولو خبره د ملي روغ جوړې او ملي وحدت د حکومت له وحدت سره یو ځای مطرح کوو، چې وروستۍ برخه یې ظاهرا ډېره د پام وړ ده، خو په اصل کې یې د موږ اصلي مقصد لومړۍ برخه یعنی د ویالو یو ځای کولو لپاره د فنډ او بودجې لاسته راوړل دي. اوسني ټول بنسټونه، نهادونه، انجمنونه او اتحادی په همدغه مهمې نقطې راڅرخي او دا نورې هسې به بولالې دي.
د کلیلارانو د عالی موسسې خبرتیا. د کلیلارانو عالی موسسه ټولو هغو کسانو ته چې پانتون ته د کانکور په ازموینه کې ناکام یا بې نتیجې دي خبر ورکوي چې ډېر ژر دې خپل درخواستونه له خپلې بې کاپي سیوي سره د دغې موسسې د ارتباطاتو څانګې ته وسپاري. ترڅو دغه موسسه نوموړي ځوانان په خپلو کمبوتاتو کې مقرر او په کار وګماري، ځکه چې دولس کاله زده کړې کړې دي، د ښوونکو څپېړې خوړلې دي او د تګ راتګ زحمت ایستلی دی. د کلینران و عالمو سه افتخار کوي چې د حکومت او موسسو بیکاره شوي مامورین او د کانکور ناکام او بې نتیجې ځوانانو ته په خپلو څانګو کې د کلینرۍ دنده ورکوي او په کار یې ګماري. د هیواد بیکاره او بې نتیجې ځوانانو د حکومت په تمه مه کینئ او ځانونه ترمک راورسوئ.
چې رشوت اخیستل عیب او شرم نه ګڼل کیږي، نو رشوت خورم ټول کارونه رشوت اخیستلو ته ځنډوي. لکه داسې
و سړی، دا ځان دې څنګه داسې ناګومانه اچولی؟ د غینګور به دې سترګې وي، لږ میوه به دې ور وړې وه.
رښتیا وایې، خو په دغو ورځو کې هېڅ داسې سړی نه دی راغلی چې هغه د میوې پیسې ترې وصول کړم.
زه خدای دې په ښادۍ که اوس د میوه هم د رشوت پیسو ته ځنډولې ده.
ته نه څه وایې چې په دغه 5000 افغانیو تنخواه واخلم؟ هغه هم لا د څو میاشتو راکړې نه ده.
رښتیا وایې، که دغه رشوت نه وای اوس به مونږ ګدایي کوله. اوس یو پیدا که چې هغه د نجلۍ د میوې پیسې ترنه واخلي.
زه هم په همدغه چرت کې یم ښځې، خو چې اوس کوم اجل نیولی راسي بله ورځ یې اخسری هم دی.
ویي سړیه، ټول اجل نیولي دي چې کار یې لږ ورته ښکته او پورته کې په خپله د میوې پیسې درکوي.
نن مې د ښي لاس ورغوی تخنیکي ښځې، حتماً سبا ته څوک په ګیر راځي.
نن د ما بڼو هم بار نیولی و، په زړه کې مې راتېره شوه، ما ویل پیسې مې لاس ته راځي.
راځه ښځې، خدای دې خیر راپېښ کړي، وګورو چې سبا ته څه کېږي.
آمین.
مدیر صاحب، دغه کار به مې څنګه شي؟
څنګه به سي؟ یوه میاشت وروسته راسه وبه شي.
یوه میاشت وروسته؟
هو، نو ته څه وایې چې همدا نن به خلاصي؟
ګوره صاحب، یوازې د دغه مکتوب صادرېدل دي، میاشتې ته څه له ځنډوي؟
په یوه میاشت کې له د تا مکتوب ته نوبت ور ورسېږي، لږ سر خلاص کړه.
ګوره صاحب، شیرینی دې واخله او همدغه نن یې راته خلاص کړه.
په یوه پټکه مې له اسمانه ځمکې ته راکوز کړی.
صاحب، وا دې اورېدل؟
وا مې اورېدل. زورور خلک یې نو، چې خپل کار ونه کوي څوک نه پرېږدي.
صاحب،
ها،
د 200 افغانۍ واخله، خیر ویسي.
څه شی؟ 200 افغانۍ؟ څه سوالګر د ته ښکاره شوم که څنګه؟ اوس سوالګر هم 200 افغانۍ نه اخلي. وایو 500 ګون راکړه، لږ سر خلاص کړه.
ولې صاحب، کمې دي؟
نه، ډېرې دي، بېخي ډېرې دي. په 200 افغانۍ یو نیم درجن کیلې هم نه ورکوي، پوه شوې؟ کینو، اناناس، کیوي، اندوانې او نور خو لا پر ځای پرېږده او پرېږده. ښه احمق درته ښکارم. ها،
خدای دې نه کوي صاحب، دغه 300 افغانۍ به نور هم ورسره کړم. اوس خو به خوشحاله شوی صاحب.
په 500 افغانۍ لږ کیلي سي، دا نوره میوه مې په خپل سر واخلم.
صاحب، لکه چې چاته مېلمستیا کوي که څنګه؟
نه، ډېر ساده یې، مېلمستیا نه کوم. زوی ته مې نوې کوژده کړې ده، انګور ته مې میوه ور وړم.
زه خیر دی صاحب، د کیلو او کینو پیسې به یې زه درکړم، د نورو میوو پیسې له نورو خلکو اخله.
لیونۍ کېږم، ساده، خدای خبر چې بل څوک راځي که نه.
صاحب، په خدای که به دې ټولې میوې پیسې راسره وي، زه دغه 500 افغانۍ لرم، دا به هم درکړم. خیر دی صاحب، دا ځل میوه لږه واخله.
ښه، وای ملا، زړه مې در باندې خوږ شو هلکه. کنه په دې 1000 افغانۍ خو مې خالي خبرې هم نه درسره کولې. ګوره دلته په دغه جیب کې را واچوه، آرامې دي، آرامې، چې هغه لاس خو مې پرې ونه لګېږي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، اوسی حکمت، او شکریا مرادی کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1471 کندهار 22 خوست یو کندز یو او جلال آباد 4
شوی کسور ده دلتا عمر می تیر شو پسارا لالیا عمر می تیر شو پسارا لالیا وی چرا پیا چی بی وفا لالیا چرا پیا چی بی وفا لالیا